سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس بجه سوی د مشالېډو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړی پاولې نیمای کې دوه رپورټونه او شننی اورو په دوه نیمای کې دوه اونې ځ خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو چې پکې نن د بلوچستان پر امنیتي وضعیت باندې خبرې سوی او په رپورټونو کې د سر رپورټ هم دا دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې له مرکزی حکومت خپل دا بجلی خالصي ګټي او د قبایلي سیمو لپاره بقایا پیسې ترلاسه کړي. نو رپورټونه هم ستاسو پایل له خبرونو کوم. سرټی کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکزی خزانه وزارت ته نه لیکونه لیکلي دي. د افغانستان د ښځو بچو کولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری د ښځو پر سنگار تونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکراین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکراني مسافر وړونکو الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. د خطونه پروند مشالېډو ته د صوبې له خزانه محکمې څخه ترلاسه سوچ په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې صوبې ته د بجلی خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. خو د صوبایي حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او شاید خبري په یو اونۍ کې نتیجه ورکړي. هغه زیاته کړه چې مرکزی اروبونو روپیو پورې وړي دي خو شاید دوی ته شاوخوا 18 روپی ضرور کړسي. د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له ټول سیسو رئیسي د بجلی خالصي ګټ پر سر لانجه ده. د پاکستان وزارت هم تمه شوه ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروګرام هم خبه او زه دواړو بدون ترمنز د دواړو خزه کاروبار لوري ته واوړي. شابه شریف پروند په اسلام آباد کې د رهداري د لسمی لسیزي او بخشې د لسمی کلیزي په مناسبت جوړ شوی غونډه تول په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برښنا کوټونو د اوبو لاري د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونو جوړ شوی دی. هغه ځکه کړه چې تملري د دې پروګرام مخ په اوس د دواړو وادونو ترمنځ دوه اړخیز کاروبار ته واوړي. په پاکستان کې به نوې اقتصادي زونونه یا سیمې جوړ شي. بلخو پېښور کې د سی پیک لسمه کلیزه اول منځو سوچ پکې ګډونوالو پر حکومت شاغ وکړ چې د دې پروګرام نامکمل پروژې دي زرت سرته ورسوي. په دوسرې کې موجود د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل په صبح کې د رهداري د پروژې په اړه مشال ریډیو ته وویل
وګورئ غټ غټ پروجیکټ دی سکی کناری زمونږه پروجیکټ دی 1000 میگا واټ بجلی ډیلی دا غنه با راځي دا رشکای زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته دا غنه مستفید کیږي او نوکریانه جابز به ملایويږي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري تړون په 2014 کال کې سوی و چې لمخې به چین په پاکستان کې د شاوخوا 15 ارب ډالر په لګښت په ګڼ اړخیزو پروژو کې پنګه اچونه کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د پېښور های کورټ مشر قاضي مسرت الهلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړی ده. د جون پر 15 د دې هیواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط لیکلې چې په کې مشالېډو ته هم تر لاسه سوې دي. په دې کې ویل شوی چې له سوګند پروتوکول سره سم به د مسرت الهلالي په سپریم کورټ کې د قاضي په توګه کار پیل کړي. جسټس مسرت الهلالي د روان 2023 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راځي د پېښور های کورټ د ځایناستي مشر قاضي په توګه دنده ترسره کوله چې وروسته بیا په مستقله توګه د عدالت چیف جسټس وټاکل شو. د افغانستان د ښځو او بچو کول لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری وایي د ښځو پر سنگار خونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو بل مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. مېرمن امری پرون پر ټویټر لیکلي له کوره بهر د ښځو لپاره د محدود ځایونو په لړ کې دغه بندیزونه یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر به معروف او نهانین منکر وزارت لخوا په یو فرمان کې په کابل ولایتونو کې د شوزو سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړسوي چې خپل سنگارتونونه د تړلو لپاره اقدام وکړي او له دې وروسته به د نور کار اجازه ورنکړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو خونې یوې سرچینې مشالې ډوتویلي د طالبان په دغه نو بندې سر به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگارتونونه وتړل سي او شاوخوا 50000 ښځې به بیروزګار سي. روسي خبردار چې برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرين مسافرونو الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړي. د الوتکې په 2020 کال کې غورځول سوي چې پکې 168 کسان وشل سوي ول. وبخشي 168 کسان وشل سوي وو. څلور واړه هیوادونه غواړي چې د انصاف نړیوال عدالت فیصله وکړي چې ایران په غیر قانوني توګه د یوکرين الوتکې راغورځولې و. دوی دا هم غواړي چې عدالت ایران ته حکم ورکړي چې په دې پیښه بخښنه وغواړي او پکې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. پی ایس او وسو دو اویا الوتکه د 2020 کال د جنوري پر 8 نیټه د تهرانه کیف ته تلل چې لپورته کېدو سره سم وویشتل شو. په دې کې د کناډا، سویډن، یوکرين، برتانیا، افغانستان او د ایران وګړي هم وژل شوی ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریهو اوسم د ریپورتونو برخه تر ازل کسنګ تاسو اوریدل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمېر لیکونه لېږلې چې پکې ورزخه د بجلی د خالص ګټې د ورکول غوښتنه کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا فیروز شاه جماعت شاه کاک خیل مشال ریډیو ویلي چې صوبې حکومت هڅه کوي چې د مرکز خپل غرب پوری مالی بقایا جات ترلاسه کړي. شنو کې وایي د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمن د بقایا جات معاملات ډیره په خوانی دا منتخب صوبای حکومتونه هم د دې لنجې په لورو کې پاتې راغلي دي. نور تفصيل په پېښور ځخه د غلام غوث په ریپورت کې.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمینه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو ترمخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د پرمختیایي بجټ او زین نورو بقایاجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اګه کې اوس ان شاء الله ننم یو میټینګ ده او یو میټینګ مخکیم شوه ده ان شاء الله په دې هفته لس ورځې کې بعد اګه ان شاء الله زنا سره رزلټ
وي. څومره پیسې تقریبا ورپوري دي مرکز ته چې داګه د لاس د کتا شو ته مشکلات دي
بلینز کې دي اګه تقریبا څه بلاشي دي خو زموږ له تقریبا 8-10 بلین راګي ان شاء الله.
د صوبې په مالی مشکلاتو او د مرکز او صوبې ترمنس په مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال لحاظ علي وایي په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی زلو مالی پنګي صوبې ته ندي ادا کړي.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوې او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پښتونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چې د خیبر پښتونخوا وفاق ته کم بقایاجات 3 اگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مثلا 1500 ارب روپۍ یادی په مختلفو مداتو کې چې هغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کومې پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پښتونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره کم ښکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیاتو. نو زنه غنمه چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا د خپل پیسې وغواړي.
تر دې د ما وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره ژمنه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پښتونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
او سم یو بل رپورت راځو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاس کاله پوره سوله او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وسوي. د اسلام آباد هغې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو تر څنګ سیاستوالانو، کاروباریانو او صنعتکارانو ویناوي وکړې. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وسو چې د راهداري پروژې زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. د شاوخوا شپېته ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ یو ځل بیا اورو.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و، خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقی او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبې دي چې مکمل شي نو غوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدہ رسی، او سرکونه جوړيږي، امپلایمنت به جنریټ کیږي، او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې د سی پیک باندې اوس کار روان دي. یس یس مسایل وي، د هر ځکه د مسایل وي، او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقی به کوي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې، او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبري اعلانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی،
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه د پروژه دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژه، اوس 15 بلین ته عدد لاګات ورسېدو، او باغې کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 نو داغه کارونه الریډي وشو، او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږ غټ غټ پروژه دي. سکی کناری زمونږ پروژه دی، هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي، او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانې جابز به ملاویږي. او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوے لائن اوس د گوادر نه خنجراب پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې که په ټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین نه علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل رپورت ترازو د خیبر پښتونخوا ځینی خلک وایي چې د لوی اختر تیر دورسته د اوړو قیمتونه زیات شوی دي. د مل ملکان وایي چې اوړو په ګران بای اخلي نو ځکه ګران خرڅوي او غشتنه کوي چې که حکومت سبسډي یا رعایت ورکړي نو پارزان مبای به اوړو واخلي او خرڅ به کړي. د صوبي چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي دي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د غټ اختر د تیرې دوه ورځې په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د وړو د 20 کیلو بورې نرخ له 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د وړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وځي مخ کې 2450 روپې باندې تروړه راوړه او دا د نن لړ ما په 2750 روپې باندې بل واغ ش ټوټل 10 ورځې تروړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچینچی چلو رشکا چلو پاگی کے ودون نہیں.
پا مردان کی دوڑو کاروبار کون کی مراد علی مشال ریڈیو تو اول چی خیبر پختونخوا کی دوڑو پیداوار کم دے او مجبوراً لپنجابا اوڑر اوڑی موڑی سیا تکڑا چی پا یو انہیں کی دو 40 کلو بورے نرخ در 300 روپو گران شوی دے خوب مارکیٹ کی اوڑو ہم پا زور نرخ نے ملاوی گی.
تاختر نے سلور پینزو رازی لس رازی مخ کے دا ریٹو نو مزید چې د اختر د پوزیشن ناتلو نو ایک دم ریټونه دی مزید بیا وخیجول نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یار یو سیس ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کو کولی نشو لکه یی چې وایلې پیو ریټ او بیا روستو مارکیټونه اپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہوکو نا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خو پا صوبہ کی دا اڑو استعمال 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور صوبونا پا گران بیا پا غنم اغستو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکڑن اڑو با نور هم گران شی. دا پیخور د اوړو د مارکیټ د اتحادیه مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلی وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نو درېږي.
اوس چې د غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی غي ټول سټاکونه لګولي د غنمو خپل راځي جوړ کړي چې سره وای هغه ریټ وای اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپې په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی دا او فین چې دینو په 8.5 ځانی یعنی ولستیم زره باندې 8 کیلو فین د نن باندې خرسیږي په کارداري چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا ولا دا ټوله خبره به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خډیر ورتري وي چوڑی چې سمره وړی وړی
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي نو موري زیاته کړه چې لنور صوبونه غنم مخلي نو ځکه په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي
هغه ته دغه سره فلکچويشن کیږي مغه ریټ سره لګا چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو خو فوډ کموډیټی دا نو 19-20 لګا ریټ کې لګا لاندې باندې دغه کیږي خدا سے سچو سسٹمیٹک سودا سے پرابلم نشته د دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیډن تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او 20 لک ټن غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ری او دومنی مایک درته د مشال ترانلاندی باز لرو خو تر دې لمخه یو دوه نور رپورټونه لکه څنګه تاسو د گرانی پاړه د عظمت علی شاه رپورټ واوریدلې هم دغه گرانی ته هم پاتې کیږي په کې چې د پاکستان چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د جون پر نه وشتمه بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه لا هغه و سره تړون سوي دي. خو د دې منظوري به اوس د جولای پر 12 نیټه د ایم ایف چې کوم غونډه ده په هغه کې بیا ورکوي. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسي د پور دا پروګرام د ځن ښکارو د جون پر 9 د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور کولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیواله کېدو خطر کم سي. البته د دې به پر عامو خلکو پر ژوند او پر کاروبار څه اثر وي هم په دې موضوع باندې انیس اجمل رپورټ جوړ کړی.
په خبر پختونخوا کې ځنی سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی د خبره لاغ وروسته د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه یې له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصورې ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپل بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه، خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
نو دې سره به ان شاء الله امید یې دا ډار په موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو. نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانی کی نو اٹومیټیکلی هر سیس چې کوم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانی کی نو هغه چې ارزانی کی نو ولس تبا بیا ارزان سیس به بلاوی کی. نو موږ هو ان شاء الله اندازه دې چې ان شاء الله میاش یو عام نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي او د سه چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانی کی او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړي
د امریکا غږ انګریزی څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ارب ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له ایم ایف څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروستو ځینو څېړونکو سیاستوالانو دا اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خیبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وایي چې د ایم ایف پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د ایم ایف پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې ولس ته هغه مهال وي چې که دا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
ایم ایف سره چکن کنڈیشن تے شو اگے سره دے پزے چ ڈیزل چ دی ارزان شو اگے 7.5 روپے پر لیٹر چ دی گرام شو. نو عام کا چ دی کنا اگے خو ڈیزل استعمال ہی بنے چ اگے سوالے چ دی بسنو کے کئی کاشتکار دے نو اگے پخبل ٹیوب ویل زیادہ سے اگے دا پارا چ کبھی ٹریکٹر استعمال ہی فصل دا پارا یا نور اگے کم ڈیزل استعمال ہی بل دا دے چ یو بل کنڈیشنالٹی چ راو چ بھئی بجلی چ دی کنا اگے نور گرانے گی بجلی گران سی پیٹرول ڈیزل گران سی اور گیس چی دی 45% گران سی. نو بیا ہو دا سوچ کول چی بھئی منتا دا عام خلق چی دی آگتا سے سہولت ملائے گی دا ہو بس آسے عجیب خیال دے کنا اگر نشی کے دے ڈالر بنے اگر عام خلق چی دی ڈالر تا سکی اگر اگر سب اگر تا روپئی پکا دی اور روپئی کے چی دی کنا اگر دونے طاقت نشتا
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټه عام ولس ته نشي کېدلی.
صرف دا ٹریڈر تو صرف یو فائدہ کی دے ہی چکا ڈالر اویلیبل شو پہ بینک کے اور پہ مارکیٹ کے ڈالر پہنچا بانے بدا ایکسپورٹ چکن میں کنا سودا گا نہیں با مطلب ایکسپورٹ خطول پہ ڈالر ہو کی رہے کنا کہ مارکیٹ کا ڈالر رہا گلا او خلق سودا گا نہیں ہو کری ہو بینک کی چکن میں کنا بینک اجازت پہ کہ ایکسپورٹ آگا ڈالر پہنچا بانے ایکسپورٹ دیر زیاد مطلب کمزور ہے شو بائے رہے صرف دا یو فائدہ کی دے شی نو بلائمی فور گورنمنٹ آف پاکستان اچھا فائدہ بٹھے دو مرنہ دا شی
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې لا ایم ایف سره تړون کې دل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د اغېستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې نیمای ته تر رسیدو لمخه یو بل رپورټ درته وړو چې سپورټس پاڼه د لنډې کوتل توفیل چنواری یو بیا د مسلم هینډز مرستندوی ادارې لخوا جوړ شوی د ماشومانو په فوټبال ټیم کې شامل شوی او په ناروې کې به د پاکستان استازي توپ کوي. نوموړي د جولای په 15مه یعنی پرون مشال لیډو ته وویل چې په تربیتي کیم کې ورته شر وزر ورکړل شوی او تمل ریچ په ناروې کې کېدونکي فوټبال ټورنمنټ به کې به شالو به وکړای شي. تر دې وړاندې 14 کلن توفیل چنواری تیر کال په قطر دوحه کې په سټریټ چایلډ فوټبال ورلد کپ یا د ماشومانو په نړیوال فوټبال سیالی کې تر ټولو غوره لوبغاړی جوړ شوی وو. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
14 کلن توفیل چنواری په ناروې کې د فوټبال سیالیو لپاره د پاکستان د کم عمره لوبغاړو په ټیم کې شامل شوی. نوموړي د جولای په 15مه نیټه په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نور ملګرو یې د ناروې کپ ګټلو لپاره پوره تیاری کړی.
اوس مونږ روان یو ناروې کپ ته. پاکستان مسلم هند ټیم پکې انټر کړای دی او مونږ اوس انشاءالله جولای کې روان یو. 28 جولای باندې تیارای خو مرته ډیر کړی. تقریبا مونږ یو نیم کال نه زیات کیمپ وشو چې مسلسل مونږ کیمپ لګېدلای دی. سحر کې مونږ فزیکل ټریننګ رننګ داسې جم مې اغه نه باوجود مونږ به مخام ټیم کې بال سره ټریننګ په گراوند کې.
توفیل شنواری ویل چې کال وړاندې ورسره د خیبر پختونخوا د لوبو چارو ډایریکټریټ مالی مرسته کړې و خو هغه کافی نه ده.
او ما اخراجات چې زه خپل اخراجات خبره وکړم نو یو فوټبالر یو سپورټمن د پاره پروټین ضروری دی، هغه شوز ضروری دی، کیټ ضروری دی، نور چې کوم ډایټ دی داسې ډایټ گراوند ضروری دی. ځکه چې لنډی کوتل نظر اعظم پېښور لا نو یو قسم گراوند خوم لنډی کوتل کې نشته. زه چې دلته راځم دلته به زه هاسټل نه سم، دلته به ما فوډ خرچي، ما پروټین خرچه شوه، شوز شو، نو ډېرې پیسې لګي. کوم ٹریننگ خرچہ دا ٹریننگ فیس تا ہے، واٹ سٹیڈیم فیس تا ہے، دا جم فیس تا ہے، نو ډیر اخراجات دی پلیئر. ز غواړ ما چې ز ما ته سکالرشپ لګی چې ما فوټبال داسې جاری او ز نورم د پاکستان نوم روښانه کړم.
په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې ځنې نورو لوبغاړو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی ویل
مهاتشا ز ملکن بټخلی تو فیل ډیر ٹیلنٹڈ پلیئر دے دے کے دا فٹ بال یور پیشن شتا دا با ان شاء اللہ لگ دے لا ٹریننگ نور پکار دے التا دے دا ٹاپ اسکورر اوارڈ ملا شو دا ڈیر قطر اسٹیٹ چائلڈ ورلڈ کپ چو نو زما خوم شوق شتا خو بس اسٹڈیز او دا دے سر بیا لگ مشکل راشی جی او فٹ بال کے لکمات دا معلوم شو چے فزیکل فٹنس پکی زیاد دے. میسی، رونالڈو، نیمار، مخکیم رونالڈینو دا مونگا فالو کو گورو، دا دوی ہر میچ مونگا گورو.
مونم ازیر دائی اوزا ڈومیل وزیریا خواری تقریبا 4-5 گھنٹے دا حوز فی الحال انیشل سٹیج دے لگ مخ کے لڑ شون چن نور پزیا ٹیم ورکو مخ کم دا فٹ بال دے بدے چن نور ہو سٹیڈیم سر روانا دا 10 کلاس کم فٹ بال بس چا فٹ بال سر شوقی چا کرکٹ سر شوقی ارے کسا خپل گئی دا ہو بس زڑ باندھو لگی کم یو سپورٹس دا نو آگ باندھے دا.
توفیل شنواری تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کی پو قطر دوحہ کی دا سٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ یا دا ماشومانو نڑیوالو فٹ بال سیالیو کی دا پاکستان نمائندگی کھڑے وا او پا 500 میچونو کی خواہشا دیار لس گولونا تر سر کڑی وو چھ بیاورتا دا گولڈن بوٹ یا دا سرو زرو بوٹ اعزاز ہم ملاو شو او دا دے سیالیو تر ٹولو غوارا لوبغاڑی اعزاز ہم حاصل کړی وو. د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو ډایرکټر جنرال خالد محمود سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل او دوی مشال ریډیو ته وویل چې د توفیل شینواری لپاره به د معاوضې ورکولو بندوبست وکړي. پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي چې په هغې کې د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهنشاه پریدی، شاهد پریدی، عثمان شینواری او په فوټبال کې عتیق شینواری او یاسر اپریدی شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ډوري یا اوس هم لستمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به درته بحث هم وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیا کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږلې دي. د پاکستان وزیر اعظم تما شولې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه کاروبار لوریتا واوړي. شبا شریف د خبره پرون په اسلام آباد کې د رهداري لسمی کلیزی په مناسبت غونډه تکړه. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پرون د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت لالی د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. او د افغانستان د شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري پرون پر ټویټر لیکلی چې د شوزو پر سنگار خانو د طالبانو بندیز د هغو شوز لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځوړي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي د برابرول لپاره زیار باسي. برتانیا، کناډا، سویډن او یوکرين پروند ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافروړونکو الوتکې د غرزولو مقدمه درش کړې ده. دا د خبرونو لنډیز او سم دومینی مای تراغلی یو او نه خبرونه د مشال ترانا لاندې پلان دی کوچ پکې د بلوچستان د امنیت په اړه په انوسره خبرې سوي دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کی مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د بلوچستان په پښتون او بلوچ مشتو سیمه کې په تیر څو ورځو کې دوی جلا جلا داسې پیښه سوي چې له کبله سړکونه تړل سوي او پرلت وحل سوي دي. یو پیښه په پښتون مشت سیمه شهرانی کې سوي چې هلته د جون پر دومه د وسلوالو په برید کې درې پولیس او یو اف سي سرتیری وژل سوي. د دې پرزت په ژوب کې پرلت روان دی. بلخوا په بلوچ مشته سیمه خوزدار کې د بلوچستان نیشنل پارټي د مشر سردار اختر جان منګل او د هغه د مخالفینو ترمنځ شخړه روانه ده چې هم په دې اړه غوند د جولای پر درېمه د بلوچ مشتو سیمو زیاتره وړي او لوی لارې وتړلې. پښتانه دا ده چې د صوبې امنیتي او سیاسي حالات د لا خرابېدو پر لور روان دي که څنګه؟ دا نورې پښتنې په دې بحث کې سیډو مېلمانو مو په کوټه کې خبريال سید علي شاه او په اسلام آباد کې د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو مېلمانو تار کړی وایم. پیل به سید علي شاه صاحب له تاسو کوله که څنګه چې حالات په بلوچستان کې تاسو ویني لکه څنګه چې ما تشریکو د بلوچستان حالات خیر له لسیزو راهیسې خراب دي او په تیرو دوو لسیزو کې بيخي خراب شوي. آیا دا نننی حالات چې دي هغه تر نورو هم بدتر دي کنه هم هغه سي دي لکه څنګه چې پخاو؟
مننه کاکړ صاحب، دا چې دې تر کومه حاله پرې د بلوچستان تعلق دې ما په خیال سره دا څه نه خبر نه ده. بلوچستان یا کوټه ښار یا د بلوچستان نورې علاقې دلته خلکو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. د تیرو شلو کلو سره یعنی یوش یا دوه ویشت کلو سره بلوچستان کې تاوتریخوالی ډېر زیات دی. او بیا که زه اوس وګورم کمپیریزن وکم د 2008 یا د 2014 پرې چې کوم صورتحال و دلته که هدفي وژنې وې که تښتونې وې کاند په مو چاودنې وې دا به ډېرې زیاتې وې. بیا دا سولو چې 2014 بیا د وکیلانو واقعې وسپله د سیول هسپتال چې کوم ځانمرګې برید وو د وکیلانو یو نسل چې وو هغه ولاړې پکې تباه سولو. د دې سره سم بیا دا ټکو ټکو سلسله خو روانه ده. بیا تیر شپو کې که تاسو یعنی یو کال به مخکې واقعات خو کم وو لیکن امپیکټ اثرات ډېر زیات وو. لیکن لکه څنګه چې په کراچی سټاک ایکسچینج وو دال بندین کی پر چائنیز باندې اٹیک د دې سره سم گوادر کی اٹیک او گوادر پی سی اوټل باندې اٹیک نو په خوا کو واقعیات ډیر زیات وو. امپیکټ زیات وو. په درې کال مخکې څه واقعیات دا هغه بیا امپیکټ به ډیر زیات تر کوم حد پورې چې ستا سوال دی نو یقینا دا هو مخکیم سوي دی وسوم کیږي خوشاب کی وسو بیا ځل شرانی کی وسو. د دې سره سم تا د ورډ خوځدار د ذکر هم وکړي نو دا بلوچستان کې څه نوې خبره نه ده. دغه صورتحال د تیرو یو شلوش کلو سره باندې
سمه ده. سید علی شاه صاحب مننه. رفیع الله کاکړ صاحب، لکه سید علی شاه صاحب وایي چې دا څه نوې خبره نه ده، آیا تاسو ته هم دغه یعنی دا چې کوم حالات څنګه موږ خراب ګڼو دا هغه سې نه دي لکه پخوا چې وو یا تر هغه بدتره یا ښه نه دي، خو د دې تاسو ګورئ چې دا ډاینامکس یا د دې اړخونه چې کوم دغه دي هغه په بدل شوي دي که نه او هغه مغسې دي؟
زه د شاه صاحب سره اتفاق لرم، لکه څنګه چې ده وویل دا د تیرو شلو دوشت کلونو چې کوم حالات دي دا د هغه تسلسل دی. په دې کې یقینا څه بدلونونه چې دي هغه په تیر درې څلور کاله کې راغلي دي، چې د افغانستان سیاسي حالات په افغانستان کې د حکومت بدلېده، نو د هغه پاکستان او چې کوم د افغانستان سره سیمې دي که پخوانی د فاټا علاقه ده که بلوچستان صوبه ده، نو دلته د هغو اثرات شته. نو چې هلته حالات بدل شي د هغه ودې ځای ته او امنیت ته هم خامخا د هغه اثرات دلته وي. دغه رنګه د افغانستان څخه د امریکې وتل، د طالبانو په اقتدار په کنټرول اخستل، او دلته چې کوم بلوچ وسلوال ګروپونه دي، نو د هغو چې کوم وسلواله مبارزه ده هغه هم په تیر دوه درې کال کې په هغه کې ډېر شدت راغلی دی. او زه دا خپله فکر کوم چې د بلوچ وسلوالو په حواله یو زما دا خیال دی چې دا تیر درې کاله مخکې چې د حالات خراب شو او پر لپسې ډېرې پیښې وسوې، د هغه بعد بیا د پاکستان سیکیورټي ادارو داسې د ډرونز او د دفاع یو نوی نظام متعارف کړي چې دا هغه بیا یو کال قدر د دې چې کومې اکټیویټیانې وي هغه محدود شوې. نو داسې اوس ښکاري چې یو کال بعد دوی د دا نوي سیستم سره هم ځان بلد کړی دی، او طریقه واردات او دغه بیا
نو اشاره دی ته چې کوم د ښځینه چې کوم ځانورګي بریدګری دی دا غو استعمال ځکه چې دا دوم ځانورګي بریدګر دی برید دی چې کیږي، تاسو دې طرف ته اشاره ده؟
جی بالکل، لکه دا اوس په تربت شهر کې چې دا ځانورګي برید وسو.
سید علی شاه صاحب یو بل خبر هغه دا چې د پښتنو په سیمو کې په کوم انداز باندې ځکه چې په خوا داسې و چې په پښتنو په سیمو کې به طالبان په شکل کې اتری کې طالبان پاکستان په شکل کې به وخت نا وخته پیشم کېدلې، او ځینې افغان طالبان بیا په ګوال حیدرزی او په دې سیمو کې به هم وو، په کوچلاخ کې به هم د طالبانو د شورا خبره کېدله. خو د تری کې طالبان پاکستان چې اوس یو نوی جوړښت دی په هغه کې داسې هم راغلي دي لکه د ژوب ولایت د پاره هم د دوی مشر ټاکل شوی دی، یعنی عملاً پر میدان باندې موږ وینو چې دلته د دوی لږ اثر او نفوذ په زیاتېدو دی کنه؟
زما په فکر سره لکه څنګه چې رفیع الله خان وویل په افغانستان کې چې کوم چینج راغلی دی طالبانو ګورنمنټ راغلی دی، د هغه سبب بیا موږ دلته ګورو، خاص کر د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغه کې که پشین دی که چمن دی که بورای دی که ژوب دی که کلاسفلا ده که نورې علاقې دي. خاص کر زه به د چمن په حواله ووایم، په چمن کې پرله پسې پر لویزو پولیسو د پولیو چې کوم ورکرز دي پر هغو باندې حملې شوي دي، دغه سي پښین کې شوي دي، د دې ټولو پړه چې ده چې کوم تحریک طالبان پاکستان دي هغو په خپله غاړه اخیست، او د دې سره سم دغه بله ورځ چې کوم ډسټرکټ شیرانی کې واقع شوی ده نو د هغه کلیم هم ټي ټي پي کړی دی. نو یقینا دلته اوس اثرات د ټي ټي پي چې کوم اکشنس یا کاروایانې دي هغه زیاتې شوي دي. تیر شپو کې ظاهره ده چې کوم افغان طالبانو د هغو لیډرشپ وو یا د هغو کوم فایټرز وو نو دا هغو ظاهره ده پرزنس وو دلته په ټشار کې یا پچلار کې یا نورې علاقو، نو کېدی شي هغه ټایم دوی دا کاروایانې نه تنه کولې. د تحریک طالبان پاکستان چې کوم زیات زور وو هغه د پاکستان پر قبایلي علاقو کې وو، په فاټا خیبر پښتونخوا کې وو، د دې سره سم یو وخت کراچي کې بیخي ډېر زیات وو، لیکن دا اول وار موږ د ګورو په فهم دا پیښې کېدلې. لیویز والا چې وو هغه تښتول شوي وو تیرو وختونو کې د ژوبس دغه سي د بوریس دغه سي کلاسې پلا کې واقعات خو شوي وو، لیکن دا اوس څه زیاتوالی پکې راغلی دي، خاص کر چمن شین او د نورې علاقې چې دي په ښار کې داسې واقعات شوي.
رسول الله کاکړ صاحب سوال دا دی، بلوڅو اړخ ته به بیا لاړ شو او وخت هم کم دی ځکه تاسو به بیا ځای هم زه به دوه سوالونه پرله پسې وکم. یو خدا چې تاسو ته آیا چې دغه اختر منګل چې په وټ کې د خپل پلرنۍ ټاټوبې دی حالت د د مخالفین چې هغه منګل دی شفیق منګل په شکل کې د دوی سره مورچه په مورچه دی او داغه په نتیجه کې بیا د پټول صوبه کې هرتالونه وکو هغه شان چې په خوا به دا ګڼل کېدل شفیق منګل باندې د حکومت اثر نفوذ زیات دی نو دی د اختر منګل زد ولاړ دی که څه حکومت ته د انکار کولی خو تاسو ته اوس په راتلونکي کې بیا ښکاري چې د انتخاباتو له راتګ سره دغه سی ډلې داسې قوتونه بیا د هغو سیاسي ګوندونو خلاف راپورته کېدلای شي
په دا اوس حالاتو کې زه دا ډېره مشکله وینم چې کوم دا ټایم د پاکستان سیاسي حالات دي هغه کې خاص طور پر استخبارات او فوج په سیاسي حواله سره دی په ډیرو غټو نورو ستونزو اخته دي هغه کې خاص طور پر د پاکستان په غټو صوبو کې لکه په پنجاب خیبر پښتونخوا او سندھ کې د پاکستان تحریک انصاف په مخنیوي باندې هغه پارټي هغه ګوند کمزوري کول په دې باندې دی ډیر اخته معلومیږي زه داسې فکر نه کوم او زه به ډیر حیران سم که دا خبره حقیقت وي چې دوی به بیا په بلوچستان رنګه سیمه کې دا د شفیق منګل رنګه خلک چې دا هغوی یو تاریخ دی چې دوی د پاکستان د ادارو سره اتحاد کړی دی د هغو پر اشارو یا د هغو پر کینا دوی داسې عملیات دلته کول زما دا خیال دی چې چونکه شفیق منګل رنګه خلک چې دی اوس هغو وزان ته یو خپل آزاد حیثیت هم په دا تیر شل کاله د ریاست په سپورټ جوړ کړی دی نو زه دا ضروری نه ګڼم چې دا اوس کوم حالات دي چې په هغه کې خامخا د اسټابلیشمنټ هغه رنګه لاس وي لکه د نن څه چې لس کاله مخکې د دوی وو زه دا فکر کوم چې دا ټایم اخترجان منګل هغه رنګه خطره ودی ته نه دی پی این پی منګل په صوبا کې خو په ښکاره په اپوزیشن کې ده خو په حقیقت کې دی په حکومت کې دی دلته چې موجوده حکومت دی داغه دی هر طرح ملاتړ کوي په وفا هم دی په حکومت کې دی او داسې ریډیکل سیاست نه دی کړی په تیر څو وخت کې چې داغه سزدا ووینم چې دی یو چاته یو خطره دی
یا تاسو په خیال باندې چې کوم اختر منګل کوي دا صرف او صرف دا شفیق منګل او د دوی ترمنز یو قبایلی اړخ زیات دی
ما ته داسې معلومیږي چې د دوی خپل قبایلی او علاقائی د طاقت د جنگ اړخ زیات دی زه فکر نه کوم چې دا به داسې یو غټه د ریاست به د دې کې غټ کردار
شه زه به سید علی شاه صاحب ته ځم ځکه چې 15 منټه دی تاسو په بیا ځی بل سوال دا دی چې تاسو غنی چې د بلوچستان څخه کم امنیتی حالات څخه هم اوس دا وخت دی او تاسو هم تشریکو دا ځکه چې انتخابات حکومت داسې ښکاری چې وکی هغه به د انتخاباتو پر نتیجو باندې په یو شکل نه شکل کې اثر واچوي
دا خیال دی چې په بلوچستان سیمه کې په دغه حالاتو کې خاص طور پر چې چیرې د بلوچ وسلوال فعال دي او هلته دوی سپورټ لري نو په هغه سیمو کې په داسې حالاتو کې په انتخاباتو خامخا اثر لویږي چې د خلکو د انتخابات د انتخابي عمل سره اعتماد ختم شوی دی نو هغه به هغه رنګه برخه نه کې واخلي لکه څنګه چې په یو نارمل حالاتو کې د پاکستان په نورو سیمو کې چې خلک په انتخابي عمل کې برخه واخلي په پښتني سیمه کې زه یو دا چیلنج عبدالله صاحب ستاسو د شاه صاحب مخته ضرور راوړم یو داسې پیشر روانه ده داسې حالات جوړیږي چې هغه تزمر شاید پام نسته خاص طور پر په دا بارډر ضلع لکه کلا عبدالله چمن شین دلته د پخوانی ریپبلک چې کم خلګو چارواکي وو دا هم راغلي دي او دلته د تحریک طالبان افغانستان او د تحریک طالبان پاکستان ریښې هم مضبوط دي نو پر روان وخت کې زه دا ډېر سیریس اندیشنه وینم چې دغه علاقې چې دي دا لکه د نن څه شل کاله مخکې چې وزیرستان کې کم حالات دغه علاقې به میدان جنگ جوړ سی او په دغه میدان جنگ کې به د ریپبلک خلګه د طالبان افغانستان طالبان د پاکستان طالبان او د دوی وشاته چې
یعنی ریپبلک زاستا سو مراد د افغانستان په خوانی حکومت کې کم خلګ واغ یادوي
کنه د په خوانی چارواکي دلته راغلي دي دا په مختلفو ځایو کې فعال دي نو زه دا اندیشنه وینم چې پر روان وخت کې به دغه سیمه چې دی د دوی میدان جنگ سي او د دوی پر شا چې کم قوتونه دي هغه بخپلې لوبې کوي او دلته خدانه خاصه د نن څه شل کاله مخ کې چې کم حالات په وزیرستان کې جوړ شو زه دا اندیشنه لرم چې هغه بدلته هم جوړ شي
مننه رفیع الله کاکر صاحب وخت تاسو راکلی ځکه تاسو به ځی او تاسو مخکې ویلی وو نو تاسو ښه وخت غواړم خدای په امان
ډیره مننه
مهرباني سید علی شاه صاحب سوال دا دی د تاسو زخه غدا چې لکه څنګه چې رفیع الله کاکر صاحب کمانډیشن شي ستاسو په خیال باندې دغه اندیشنه ځکه دا تر وخت لمخه ده د خود د اندیشنه ده ستاسو په خیال باندې دا اندیشنه مش څنګه ارزولای شو چې دا به رښتیا هم دغه سیوی یعنی سیریس تاسو تم دا مسله ښکاری کنه
مسله کو کاکر صاحب بالکل ښکاری خو زه ډیر زیات ظاهر دا یو کیسن انټي سوشل ایلیمنٹس هغه په داس شام کې انوالو دي چې هغه د سوسایټي و دې سره تعلق دی بیا ظاهر ده د دې په ځلو چې د نوم واخستی دا د خو قبیلوی چې کوم جګړې دی هغه ډیر زیات دا خلک په هغه کې انوالو دي په منشیاتو کې انوالو دي په نور شام کې انوالو دي او دا هغه سره چې کوم اصلي دی هغه ښکارا ګرځي یو مسله ده خو زه ډیر سیریس نه بولم امنیت برابرې ده لسی او تر کومه حد پورې چې کوم د بلوچستان خبره تاسو وکړه چې ظاهر ده د روان چې کوم الیکشن دی د امنیت یا د کوم صورتحال دی دا به یو امپیکټ وی کوم نه نو زما په فکر سره هغه به وی لیکن دا چې دی د بلوچستان ډیر سخت ورځې ویلې ده 2002 بیا د دې سره سم 2014 وو نو په هغه حالات کې الیکشنز وشول او بیا تر ټولو مهمه خبره دا چې تیر کال د لوکل باډیز الیکشن وشول نو په ټول بلوچستان کې زما په فکر سره ډېر پرامن دي په دې کې په زرو کونسلر چې دي اگر آلو چیرمینان ډیپټي چیرمین او اوس دا یا څلورم یا پنځم مرحله چې د اغه هم روان ده نو زما په فکر سره یو کوم
واقعیت تاسو غوا مطلب دا چې تاسو په ټولو صبح کې یادوي ک پښتون میشته او بلوچ میشته سیمو کې د دې نیچر یا د فطرت بدل دی د پیښو
دا سیدې چې بلوچ پښتون علاقو کې خو ظاهر ده نیچر چې دی د واقعیاتو یا چې کوم صورتحال دی هغه یقینا بدل دی خو بیرته چې بیا وګورې ډیر زیات فرق نه لري امنیت قائم کول ما په خیال سره دلته چې کوم امنیتي ادارې دی یا پروینشل صوبایي ګورنمنت دی یا باقي ګورنمنت دی دا هغه د بھارت څخه ټول مسله نه ده وستیرو وختونو کې 2014 کې چې کوم الیکشن ونو چې کوم په پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوس دا هغه پر کور باندې بریګو سلو دغه سي نور کسان ټارګټ سلو نواب سنا الله زهري رضا سي ویل د چ پخوانی وزیر اعلی او دا هغه زوی ورور راغره ته پيو بریټ کی چدي هغه پکې مړو سلو نو واقعیت خو کیږي لیکن الیکشن بیا هم کیږي اثر ضرور به لیکن زه چې کم تیر وختونه دي او اوس وخت دي زه چې کمپیر کوم ما په خیال سره ډیر سخت صورتحال بنی
شا د کی سید علی شان صاحب لکه تاسو په فکر باندې د حکومت په سطح باندې چې کوم د ترګریزه جګړې د لپاره ردی عمل دی یا ریسپانس دی یا دغه د لپاره کوم ستراتیژي تګلارې یا حکمت عملی ده تاسو په هغه کې هم بدلون ونی یعنی ځکه چې په دوه اړخونو یو د بلوچ چې کوم بیل تر پاله ډلې دي چې په جنگ اخته دي هغه دي او بل خوا ته تحریک طالبان پاکستان دی چې لاغه سره حکومت په جنگ کې دی کوم د ترګری د پیښو په حساب کو دواړه دي خو د دوی په حواله باندې د حکومت کوم ریسپانس دی هغه مختلف دی ک یو شان دی
د ځدی زما په فکر سره ظاهر د ګورنمنت کوم ریسپانس دی د هرې علاقې د هر تحصیل د هر یونین کونسل الته فرق وی کوم ریسپانس چې په تربت کې دی داغه به ډیفرنٹ ریسپانس دی هغه په فشن کې دی په کل عبد الله کې دی ولی بلوچستان چې دی د څلور پنځو ډیر غټ مسلو سره مخامخ دی په دې کې ظاهر ده بلوچ چې کوم مسلوال ګوندونه دي دا هغه د پخ یو تریټ دی او د ډیر وخت دا شکر دی واقعیا د سمې پټ شار کې کوم وګورو نو د فرقوي یو تریټ دی هزاره کمیونټي ریپیټډلی د ټارګټ سوي ده دا به بل تریټ دی د دې سره سم دریم چې کوم تریټ دی هغه تیری کې طالبان پاکستان دی چې هغه د بلوچستان چې پښتني کې مسیمې دي په هغه کې یو تریټ دی او بیا څلرم چې کوم د تریټ دی هغه چې دی قبایلی جګړې دي دا اوس وزدار چې تاسو خبره کوي رفیع الله خان تر یو حد بالکل ټیک خبره درته وکړه شفیق منګل په تیر وختونو کې یقینا پر هغه باندې لاس پراتو هغه سپورټ سو لیکن دا سې چې دا دوه قبیلې دي یعنی د یوې قبیلې دوه شاخه دي دا مو ترمن دا او تر خپل دي ظاهر ده یو د بل کوشش ډیر زیات وچ پرېشر ماونټ سي هغه مطلب داو خلاف اکشن وي سي بلوچستان نېشنل پارټي منګل چې دا داوا په بلوچستان ایالت کې کوم شو ګورو دلته ډی فیکټو ګورنمنت دی یعنی حقيقي ګورنمنت چې دی هغه د بلوچستان نېشنل پارټي منګل دی نو هغه چې دی ظاهر ده هر ډي سي هر کمشنر او د دې سره سم په وفاق کې صبح په پرځای باندې پرېږدو په وفاق کې سردار اختر جان منګل چې دی ال د پرایم منسٹر دی یا چې کوم ارمی چیف دی یا نور چې کوم ګورنمنت په چارواکي دی دا وو ټول سره ډېر ښه کوارډینیشن دی نو د بلوچستان نېشنل پارټي په وفاق کې د ګورنمنت هي صدر ده په صبح کې خو بالکل ګمن چلی نو زما په فکر سره څلرم چې غټه مسله ده په بلوچستان کې هغه د قبایلي جګړې دي قبائلی جھگڑا پر جھوپ کیم ستا قبائلی جھگڑا پر قلاب اللہ کیم ستا پر چمن کیم ستا پر خوزدار کیم ستا پر وائٹ کیم ستا بلوچستان پر مختلف علاقہ کیم ستا
استاد سو یہ اوڈیر مهم خبر ہو کہ خواغت بلج لار سورج بنور پر تفصیل کیو گورو تاسو دا ازارگانو خبر ہو کہ او دا با دیر پر نشکی دل اکثر با احتجاجونا جلسی درنی او دیر وقت اسو چی دا دوی لغاڑی زا یا دوی تا چکم مرگ جوب لدا یا پر دوی باندې چکمی حملی دی دا درېدلې دي یا به بیا بیخي کمی سوي وي اوسې صورتحال څه دی یعنی د دې د کمېدو وجه څه ده
داسې دي چې ظاهر ده د تغییر زیات واقعیات وو سره تاسو ولیدل چې هزارګان مطلب که هزارکاو وو د دې یعنی خاص کر دا یو ډېر ګټه واقعیا وسوله اگزیکټ ما څه په کال یې مې په وزر نورس کړ په وزر شل وو هغه چې کم کول مایندرز وو هزارګان هغه چې په کومه به دردی باندې قطر سلو داغه سبا چې بیا کوم یو دلته درنو پرلاتو داغه په نتیجه کې بیا تاسو ولیدل چې د پاکستان فوج چې په پانای مشرو جنرال قمر جاوید باجوا هغه د ترالی او بیا د ته یقینداری و هزارا کمیونټي دوار کړه چې بیا بستا سي خلاف داسې اکشن نکړي نو دا یقینا چې موږ وینو د هغه سبا بیا ما داسې بچ بلکې کښنی هدفي وژنه د وسړي قتل هم موږ بیان دي لیدلی نو هزارګان خو تاسو معلومه ده که مری آباد دی که هزاره ټاون دی د دوی خپلې علاقې دي په هغه علاقه کې که زه ورځم که ته ورځې یعنی زه چې ورته نه کېږم هم زما شناختي کارډ ته در کېږي چې ته څوک یې او چا لرې ځې هلته فرنټیر کور دی پولیس دی او نورې چې کومې امنیتي ادارې دي هغه څلورویشت ګنټې هلته تعینات وي نو دا یو ډېر غټ ډیولپمنټ وسو چې د هزارګانو چې کوم هدفي وژنې وي یا د دوی خلاف چې کوم د بمو چاودنې کېدلې هغه بالکل درېدلې دي او ما چې کوم یاد دي تام ظاهره د رپورټ کړی دي تاسو ته معلومه وي دا چې هغه د چې کوم کول مایندرز په لګان کې چې کوم هزارګانو کار کاوه یو لس هزارګانې په ډېر بے دردی وژل د هغه سبا د عالمی چین رالی او بیا دلته
دانه جی سوی خودی کی یو شای سید علی شاہ صاحب تاسو زم په کوټه کې پاتې سوم ډیر کوټه کې کستا سو یاد وی د کوټې څکم بازارونو په کې هزار به آزاد ګرځي د دکانونو او کاروبار ولې شکاره کې سو ولا کنه خو به څکل دغه صفه په 2004م کې زما یاد د په کوټه کې پر دوی باندې یو ځانمرګ بریټ سو یو چې موږ مال ته تاسو به مال ته وي لاغه ورسته د سلسله شروع سول کې څنګه تاسو بیان کا اوس درې دلې ده دوی ټول چې دی هغه خپل کورونو کلو تراغون سی ولک مری آباد یا بیا عالمدار روډ او دا شاوخه علاقې دي د تراغلی او په کوټه کې به ډیر وخت په سری هزارا نه په دوکان کې لدی دوکانونه خرج کو هر څه وسو خر در ډیر تفصیل دی خو خبره ده چې دومره محاصره خلق کوم هغه اوس ترې دی دي تاسو ښکارې سپ بازار کې خال خال راوتی دي ګرځي خپل ژوند کوي عادي
د په خوا په پدلکه ورته وګورې نو دا سړي چې اوس په بازار کې څنګه څه معلومیږي لیکن بیا هم ظاهر دی یو غیر یقیني صورتحال دی دلته هر وخت څنګه څه کېدلای شي هزارګان چې کوم په خوا مطلب په کندهاري بازار یا د دې سره سم لیاقت بازار یا د پټ شهر نورې علاقې چې وي هلته چې کوم د دې کاروبارونو دکانونو چونکې دې بار بار پنځه شو هدفي وژنو کې دې مړه شو نو هغه جایدادونه دوی اکثره خرڅ کړل دا وخت دی کنفاین دی محدود دی یا مری آباد دی یا هزاره ټاون دی د دې سره سم ډیر زیات تعداد کې هزارګان چې دي د دې امنیت د خراب امنیت له وجې آسترالیا تم لاړو بار تم لاړو تاسو ملي در اکثر د یورپ د تاسو خوا ته هم دي ډیر درځلي تیر وختونو کې ګټه وګوره هغه چې کوم یو بیل یعنی ډیر ورلد فیم چې کوم پلیز دی هزارګان کو په سپورټس کې ډیر پرمختللي خلک دي هغه هم درځلي ودا خواد روان دي کله په کرستیانو کې واقعیات سره وسی مختلف واقعیات سره کیږي خو دا سې دي چې ګوتا د دې دی البته که ته د ما پښتنه کې چې و کال یا ته کال مخکې چې کوم صورت حال نو نن څه دا خبره کولای سم چې تر هغه نن ډیر به تر دي دوی راځي پر جنار روډ باندې هم ګرځي پر موټر سایکل هم ګرځي په ګاډي کې هم ګرځي ولې لډېر وخت بیا داسي ځانمرګ بری یا نور داسي واقعیات د خلاف نه دي سوي
شا د کې سید علي شاه سیب بل خبره ده چې تاسو چې کوم بیان کل څلور خطرې چې په هغه کې مثال بلوچ ملټنټس دي یعنی بلتون پال دي بیا طالبان دي بیا د هزارګانو چې کومه مسله ده لکه تاسو بیان کړی درې دلی ده او بیا ورسره
خپل دا قبایلی جګړې تاسو ډیره مهمه دغه دا څلور واړه ته چې کوم د بلوچستان سیاسي پارټیانې دي دوی آیا دا مسله داسې سیریس یا جدي اخلي یا د دې ټولو د حل دپاره دوی داسې کوټل اقدامات کوي کنه لکه څنګه چې بس اوبه بهیږي حالات بهیږي دوی مسر بهیږي بس ټک ټک بس وخت سره تیری کنه داسې کوټل اقدام کوي دوی
حقیقت ګزاره دي داستا اخري خبره ټیک ده اوبه بهیږي د یو ټک ټک سره کوي هغه مزاحمتي سیاست چې دی هغه لمنځه تقریبا دا وخت لري د بلوچستان کې دغه یو تقریبا ټول سیاسي جماعتونه دا په یو شکل یا په بل شکل یا په پاکي د کمیټې سپارل سوي دي یا په صوبه کې د کمیټې سپارل سوي دي نو دا وخت د ټوټل فوکس دا دی چې ایم پی ایز څنګه راولم ایم ان ایز څنګه راولم سېنیټر څنګه راولم پرایم منسٹر څنګه مجبور کم چې هغه ما تکشي ضروري منیسټریز راکی یا په صوبه کې وځ دا وخت د 2023 د کمې انتخابات روان دي امکان دار چې په 2 د اگست یعنی یو دوه میاشتې پاتې دي د کوم چې اسمبلیز دي یعنی آئینی مدت چې دی هغه پر کیږي نو امکان دار چې په نومبر کې بدل د پاکستان کې عام انتخابات کیږي نو په عام انتخابات کې صورتحال دار تل د کملت پال ګوندونه دي کوم مذهبي ګوندونه دي کوم مین سټریم پولیټیکل پارټیز دي د ټول دا کوشش دي چې هغه یو ښه شیر واخلي کاغه د ایالت ګورنمنت دی کاغه د وفاق ګورنمنت دی دلته په خوا به دا معلوم وو چې دا سړی چې دی دا به چیف منسٹر وي نو بیا به دوی سړي خبره نه کوله دا وخت زه د تاسو خبره وکم هر پولیټیکل پارټي چې دا هغه د چیف منسٹر شپ وایي د دې سره سم شم منسٹریز وایي نو ترجیحات کاکړ سے ډیر بدل شلو حقیقت کې کوو ګورې زموږ چې کومه اسمبلی ده هغه چې ته قانون وګورې د پاکستان آئین وګورې نو دا لیجسلیټیو اسمبلی ده آئین ساز قانون ساز اسمبلی ده لیکن دلته لا په مر غزمر چې څا ایم بی ایز دی اسمن منیسټرز دی یا پارلمنټری سیکریټریز دی یا ایڈوایزرز دی دا وو ټول ترجیح دا هغه برما وال دی نالې جوړول دی روډ جوړول دی نو بیا دا خو ډیره غټه خبره سوچ دا جی
او ان نه دغه تاسو وبخشي خبره کوله زه به کېدای سي دا به اخري پښتنه وي غدا چې په داسې حالاتو کې لکه څنګه تاسو بیان کړ سیاسي ګوندونه تاسو واسطي ترګری ته یا امنیت ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه توجه پکار وي نو تاسو په خیال باندې چې کله انتخاباتو ته سیاسي پارټیان ځینو دوی له منشور سره ځي او تاسو تشکاری چې امنیت باندې د ګوندونو په منشور کې یا لخل گزاده وو ټاکستلو په ایجنډا کې شامل وي کبه نه
امنیت یقینا شامل وي اگر صاحب دا سړي چې دلته اوس د سیاسي ګوندونو تقریبا اوس خو هغه د امنیت خبرې خپل لیدل بنځه اسی په منشور کې د ټول شامل دي چې باید سکیورټي اف لایف سکیورټي اف پراپرټي
نه په تکرارونو کې په ووټو کې په جلسو کې جلسونو کې په
کمپین کې دا وخت صفه خبره ده دا وخت صفه خبره ده چې دا وخت په تکرارونو کې روډ جوړې دنګستا نوکری ورکول کې دنګستا نالې جوړول کې دنګستا یا نو دا شان چې کوم د ډیولپمنټ کارونه دي په خاله سیو تاسو معلومات په بلوچستان کې یو فرق وو څوارلس پنځلس الیکټیبل دي چې هغه د هرې پارټي څخه ټیکټ واخی هغه د ایالت چې کوم ګورنمنټ دی په هغه کې راتلای شي په هغه کې مختلف فیملیز دي تاسو ته معلومه ده یو پنځوس من جنرال اسمبلی سیټس دي په دې کې څوارلس پنځلس سیټ دي هغه مضبوط الیکټیبل دي نو دا الیکټیبل به دا ناره کوله چې مشتایس نه نالې درکو مشتایس نه سکول درکو مشتایس ته پی ایچ یو درکو ستاسو چې کوم ضرورت هغه پر کولای شو دوا چې کوم سکول اف تھاټس وو یو پښتانه ملت پال ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه د دې سره سم مذهبي ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه به دا خبره کوله چې ساحل وسایل د دې حفاظت د زموږ ځمداري ده نالي مالي مشکار نه دي موږ به ستاسو چې کوم قومي تشخص دی دا غي حفاظت وکړو دا سی به پښتون ملت پال ګوندونو هغه هم دا خبره کوله چې موږ ستاسو چې کوم تشخص دی موږ به دا هغه پروټیکشن کوو او موږ به تاسو له غټ غټ راوړو میگا یعنی چې کوم غټ دی هغه راوړو او چې کوم مذهبي ګوندونه دي یعنی یو مذهبي جماعت دی جماعت علماء اسلام هغه به دا خبره کوله چې شریعت د خدای په مزګه د خدای نظام صفه خبره ده دا ټول شان دا وخت لمنځ تللې دي دا وخت حقیقت خبره ده د پر ګراوند باندې کوم خبره چې الیکټیبلز شل کاله مخکې کوله انا مونږ به خبره ده چې زه هم تیم پیژنې خلک هم پیژنې زه هم پیژنم هغه خلکو چې کوم خبره کوله نن اگزیکټلی دا کوم چې نظریاتي ګوندونه دي دا ټول هغه د ناری او د دې خبرې کې هغه نظریه تقریبا ما په فکر لمانځه تللې ده.
سید علی شاه صاحب ډیر ډیر مننه. تر دې لمخې چې بحث ختم کو یو غلطی د تصحیح وکم، هغه دا چې دغه د ژوب چې کوم شیرانی پېښوه هغه د جون په دومه نه بلکې د جولای په دومه باندې ولا. اول رفیع الله کاکړ صاحب را سره و، هغه یو کارو، نو هغه مرزا لاړی بهرحال رخصت هم کوي. نو سید علی شاه صاحب ستاسو مننه او د رفیع الله کاکړ صاحب مننه چې په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ښه وخت غواړم. خدای په امان. داود مشال ترنالاندی چې پکې له خبريال سید علي شاه او د سیاسي او پرمختي چارو پور فیولا کاکړ سره د بلوچستان امنیتي او سیاسي وضعیت موڅړلې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه شه.
دا مشال ریډیو ده.